آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درانه واوریدونکو سلام، نن چهارشنبه د قوس یا لیندې اتلسمه نیټه ده چې د دسمبر د میاشتې نهمې سره برابر ده. قدرمنو اوریدونکو، په روان خبرونه کې چې البته د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې اوس پیل شوه، پوره خبرونه د خبرونو لنډیز او همدارنګه رپورټونه واورئ. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان جمهور رئیس د یو لوړپوري هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې دي. د کندهار د هوایي ډګر په بریدونو کې سباندې 38 کس وژل شوي دي، او د ډونالډ ټرمپ په وینا باندې سخت او جالب عکس العملونه څرګند شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، په روان خبرونه کې به د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم واوري. په پایل کې بعد ازادي راډیو خبریال د آسیا زړه د کانفرنس تازه جزئیات په مستقیمه توګه سره په استډیو کې شریک کی. د ننګرهار په چاپیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده، جزئیات په رپورټ کې اورو. او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناکې لارې پیدا کړي. دا چې لارې کومې دي دا هم په رپورټ کې اورو. اوس پام وکړئ پوره خبرونه ته، چې زه نوشا باشنا او طاهر اڅکزی درته وړاندې کوو. جمهور رئیس غنی وی چې د استانبول په بهیر کې شامل هیوادونه دي، د هغو عواملو د پیژندګلوي لپاره چې د سیمې ګډې ګټې ګواخي، د سیمه ایزو او ملي امنیتي ادارو سره په ګډه د پیژندګلوي پر یو میکانیزم باندې موافقت سره ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس د لوړپوړي پلاوی په مشرۍ د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د چهارشنبه د ورځې په سهار د کابل نه اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر وایي چې د پاکستان صدر اعظم په خپله د جمهور رئیس غنی هرکلی ته هوایی ډګر ته ورغلی و. دغه دواړه مشرانو د آسیا د زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس د دوهمې ورځې غونډې په خپلو وینا پرانستله. جمهور رئیس غنی په پاکستان کې د تروریستي ډلو په خلاف د عملیاتو د ترسره کولو لپاره د صدر اعظم نواز شریف اقدام جرأتمندانه وباله، خو ویل چې د دغو عملیاتو له امله بشمار تروریستی گروپونه افغانستان ته راننه وتی دي.
The courageous decision of Prime Minister Sharif to launch the military actions in Pakistan is created unintended consequences bringing about the displacement.
جمهور رئیس غنی ویل د دغه وسلوالو کسانو سره د پخلاینې په برخه کې ځکه افغانستان څه نشي کولی چې د دغه وسلوالو لانجه د افغانستان سره نه ده. ښاغلی غنی وویل موږ ستاسو ټولو لپاره جګړه کوو، یوازې موږ یو چې د ځوانو ماشومانو او بوډاګانو څخه د سرونو د پرې کولو او د څه نورو جنایتونو له کبله هره ورځ تر ټولو د ځنو ناوړه د زور زیاتۍ د پیښو نه کړیږو. جمهور رئیس غنی وویل چې د بهرنیو جنګیالیو له شتون نه رازیږېدلې ګواښونه د اوږدې مودې لپاره دي. ښاغلی غنی وویل طالبانو چې د افغان پدیدې په توګه سر راپورته کړ اوس په سیمه ایزه پدیده بدله شوې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د دوهمې ورځې د غونډې د پرانستلو په وخت په خپله وینا کې وویل د علامه اقبال لاهوري مشهور شعر یادونه یې وکړه چې په هغه کې اقبال د آسیا ثبات د افغانستان د ثبات پورې تړلی و. صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولې سیمې په ګټه وباله، او ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه ده. خاغلی شریف ویل افغانستان له ګاونډي هیواد نه موږ ته زیات نږدې دی. زموږ نږدې اړیکې زموږ ګډ تاریخ، ګډ مذهب، کلتور او ژبني مشابهتونو او خلکو ترمنځ په اوږدو اړیکو کې نغښتي دي. زموږ د خلکو ترمنځ د ژورو اړیکو له امله پاکستان تل افغانستان په خوا کې درېدلی دی.
د کندهار د هوایي ډګر په بریدونو کې څه د پاسه 48 کسه وژل شوی. شاید په تیرې یوه لسیز کې دا د کندهار په هوایي ډګر باندې طالبان تر ټولو ستر او د خپل ډول لومړنی برید وی. برید تیر ماښام پیل شوی دی. د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو د ارقامو په اړه بیل رپورټونه ورکړل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په برید کې 18 کسه وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. د دفاع وزارت یو اعلامیه وایي چې په دې برید کې تر دې دمه نه بریدګر هم وژل شوی دی. خو د کندهار د میرویس روغتون یو ډاکټر د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر دې دمه د 48 کسانو مړي ور وړل شوی دی چې پکې ولسی خلک، افغان ځواکونه او طالب ترګر شامل وو. په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم وو. خو په کندهار کې د 215 قول اردو مشر دا اوچا وفادار وایي چې په برید کې اولس ترګر شامل وو چې 14 وژل شوی، یو ژوندی نیول شوی او دوه نور لا هم پټ دي او خال ډزې کوي.
د اننګرهار د چاپریار په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته غځېدلې او د ځایي اوسیدونکو خبره ده چې داعش د دې ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي. دا په اننګرهار کې د شینوارو له ولسوالۍ راوروسته د داعش او طالبانو په منځ کې ترخه جګړه ده چې یو بل ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې ده. دا والی ویان عطاالله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې د دغو ډلو ترمنځ جګړه کې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبله ډیره ده. نوموړی وایي په جګړه کې یولس طالبان وژل شوي، 9 تنه زخمیان دي. په وژل شوو طالبانو کې د طالبانو لپاره د چاپریار ولسوال هم شامل دی. په دغه جګړه کې 15 داعش وسلوال هم وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. چاپریار هغه ولسوالي ده چې ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ترامپ په دې وینا باندې چې نور دی امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ باندې بشپړ بندیز ولګول سي، په داخله او خارج کې خلکو ډیر سخت او جالب اکسول عملونه څرګند کړی دي. نور تفصیل به د متیو لابد څخه واورو.
د امریکا شتمن سیاستمدار ډونلډ ترامپ تیر اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې د مسلمان ښځې خاون په لاس شو مرګون نه پس په دریز باندې خلک خبر کړل. پولیس وایي چې دغه دوه کسان د امریکا نه بهر افراطیت ته جلب شوي وو. د ډونلډ ترامپ د دې خبرې په ځواب کې د امریکا د سپینې ماڼۍ وایان جاش آرنس ویلي دي چې ښاغلی ترامپ دا قسم بې معنی او مضرې خبرې په خپله حقه تاوان رسوي او د جمهور رئیس کېدو وړتیا یې د سوال لاندې راځي. غوی
د ټرمپ کمپاین فور مانث ناو هاز هډ
ا هغه ټرمپ دا سومه چې سومره مبارزه کړې و هغه په بوله هکړه. هغه چې پر لپسې توګه سومره دروغ ویلې دي هغه د شخصیت باندې دلالت کوي. نو اوس به د جمهوریت غوښتونکي ګوند نور مشران څه کوي چې خپل ګوند د لاسه کندې ته د غوړېدونې وغوښوري، ځکه چې اوس یې وزه ډېره ښه نه برېښي. بلخوا په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنو مشران هم وایي چې د ډونلډ ټرمپ د خبرو امریکایي مسلمانانو ته خطر پېښ کړی. په خپل امریکایي قانون په هن هم وایي چې د ښاغلي ټرمپ خبرې د امریکا د اساسي قانون سره ټکر لري، ځکه چې په امریکا کې هر دین خاوند ته پوره مساوي حقوق حاصل دي. حتی چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR هم ویلي دي چې د مهاجرینو په اړه د قسم ته خبرې د دوی کارونو کې مشکلات پیدا کوي. او د امریکا جمهور رئیس هم ویلي دي چې په پاریس او کالیفورنیا کې د حملو نه پس باید امریکایان مسلمانانو ته په بد نظر ونه ګوري. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د روسیې ولسمشر وایي د هغه جټ الوتکې تور بکس موندلی دی چې د ترکیې لخوا ویشتل شوې وه، او اوس د له نړیوالو متخصصینو نه غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې د دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي دي چې دمګړی دی دغه تور بکس نه خلاصوي او دا کار د بهرنیو متخصصینو په حضور کې کوي. وروسته له هغه چې د نومبر په 13مه د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسی جټ الوتکه راوغورځول شوه، کرملن پر ترکیې باندې جدي بندیزونه ولګول.
د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیان تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون لمخې پیل شوی دی چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم سره سوی وو. رپورټونه وایي چې د 150 کسانو ډک درې بسونه چې ډېر سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک وو نن د تدمور شهر څخه ووتل. دغه تړون تېر اونۍ سوی وو چې لمخې به یې ټول ټال 3200 یاغیان د خپلو کورنیو سره د دغه شهر څخه وځي.
او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مؤسسې نن په یو خبري شوي راپور کې ویلي دي چې سره لدې چې د اوکراین د ختیځ سیمو په شخړو کې د پام وړ کمواله راغله ده، خو وي دالته د مړو شمیر څه باندې 9000 تنو ته رسیدلې ده. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په راپور کې د شخړو د کمواله علت د حکومتي ځواکونو او هم د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو لخوا لسیمه د درنو وسلو استل بلل شوی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د ژمن سره سم د خبرونه د راپورونه په لومړی برخه کې لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، نن د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس دومه ورځ وه، خو اوس وسه پاکلا په خبرونه کې هم تاسو واوریدل. خو تازه چې زیات د غونډې پاکلا را سره د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق صاحب چې همدا اوس د اسلام آباد نه را سره په مستقیمه توګه د ټلیفون په لیکه دی لدی اورو. شفق صاحب ستړي مشي خبرونه ته مهرباني وکړي، د کانفرنس تازه جزئیات څه دي هغه به موریدونکو سره شریک کو. او دا هم ویل شوي چې جمهور رئیس به د کانفرنس په څنډو کې د ځینو لوړ پوړو چارواکو سره ګوري. په دې اقلام کې اوریدونکو سره معلومات شریکوي، مهرباني وکړي.
سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته. بلې، نن د آسیا زړه د هیوادونو کانفرنس په اسلام آباد کې، او په دې کانفرنس کې چې 14 هیوادونه غړي دي او سربېره په هغه یو شمېر سازمانونه نړیوال هم په هغه کې اشتراک کوي، ځینې هیوادونه د ملاتړ یا حامیانو په توګه پکې هم استازي برخه اخلي. په دې کې پر څو مهمو مسایلو باندې نن فیصلې وشوې. یو دا چې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې باید جدي مبارزه وشي. دوهم دا چې د سیمې په سطحه باید له اقتصادي اړخه او له تجارتي او ترانزیت اړخه او د همکارۍ له اړخه همکاري لا زیاته او پراخه شي. او بل مهمه خبره دا چې د افغانستان امنیت او ثبات د سیمې د امنیت او ثبات وبلل شو او ټینګار پدې وشو چې په افغانستان کې باید د تروریزم سره مبارزه وشي، ځکه باید په دې سیمه کې لمنځه ولاړ شي ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي او په سیمه کې هم. او د دې ترڅنګ کله چې کانفرنس پای ته ورسیده، نو د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبريالانو ته څرګندونه وکړه او دغه کانفرنس ډیر موافقه وباله او ټینګار پدې وشو چې هم د خالد ربانی لخوا هم د سرتاج عزیز لخوا چې باید دغه کانفرنس پریکړي په خډه ول عملي شي.
بله شفق صاحب، کامیابی د کانفرنس په څه شي کې و چې تاسو چې کانفرنس دوی موافق او بلد څه نه وي پکې و چې خلکو ته یو هیله ورکړي؟
دوی خبره تر ډیره دا و چې یعنی یو سیمه ییزه همکاري په دې معنی چې امنیت باید راشي په سیمه کې، اقتصادي وده باید په سیمه کې راشي، او په افغانستان کې په تیرې باید امنیت راشي ځکه چې نور هیوادونه بیا ترې اغیزمن کیږي. نو دوی وویل چې دغه ټینګار او دغه پریکړه د سیمه په سطحه او دغه سوال له هیوادونو او یو شمېر حامی عملاتور هیوادونه او سازمانونه لخوا ده په دې معنی ده چې ګوند دوی غواړي چې امنیت راشي په سیمه کې او پراختیا راشي او انکشاف راشي. نو دوی ځکه دا موافقه وبلل، یعنی پریکړه دا چې دا به څومره عملی کیږي. او په تیر افغان حکومت چې هر وخت انتقاد کوي پر پاکستان چې پروژمنو ته د خپل ژوند د امریکا ولر لپاره اقدامات نه دي کړی، دا به ورسته خبره ده چې دا به ورسته معلومه شي چې پاکستان په دې برخه کې چې اساسي هیواد بلل کیږي په دغه د افغانستان د نامنې په مشکل کې څنګه اقدام وکړي.
bale د پاکستان خلکو روحیه څنګه وتا سیالت لنجینه د غوي سره خبرې کوي، د حکومتي چارواکو سره لته ناس دی، د چې د جمهور رئیس لته توت ارکلې شوې ده او خپل نواز شریف او ایډاګرته د سلام او هرکلی د پاره تللی دی. عمومي روحیه څنګه و؟ څه نوې خبره د پخوا په پرتله په تعهد یا ژمنو کې د سي څرګندېده څه ویل کېدل کنه؟
نو په مجموع کې خو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او د پاکستان روابط وړي کې په دې ورسته یو کې ډیر خرابې شوې دي او یو ډول بے باوري د دوه هیوادونو ترمنځ و. او افغان حکومت مخکې هم انتقادونه کول او اوس خو بيخي انتقادونه زیات و چې پاکستان د سولې په موضوع کې له افغانستان سره د ښتنې همکاري نه کوي، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هغه لازم او جدي اقدام چې باید وشي د پاکستان لخوا هغه نه کوي. نو اوس چې محمد اشرف غنی د افغانستان جمهور رئیس د کانفرنس سره هغه خبرې وکړي او لغنا توت هرکلی هم وشو او دوړخي زناسته له ښاغلي نواز شریف سره درلود او نن ماښام ناوخته به راحیل شریف سره د پاکستان د پوز د لوی دستي سره به هم ګوري، نو دا ټول د خلک بیا خوشبینه دي او دوی په دې باور دي چې دا به د کابل او د اسلام آباد ترمنځ اړیکی خي کی. یو موضوع ډیره مهمه هغه دا چې د پاکستان سوداګرو او سرمایه گزارانو پر پاکستان فشار زیات کړی او حکومت باندې، البته ځکه چې د افغانستان واردات په دې وروستیو کې له پاکستان څخه تقریبا حدودا 30% کم شوې دي او دا د پاکستان پر دولیداتو او تجارت باندې ډیره منفي اغیز کړي. نو دوی دې ته هم خوشبینه وو چې دغه تجارت به بیرته، یعنی د پاکستان له خوا به صادرات افغانستان ته بیرته زیات شي، دوی دا څنګه انګیرل؟
ډیره مننه شفق صاحب کوم ودان په نجی راتلونکو خبرونه کې به بیا هم تاسو زحمت درکو د معلوماتو لپاره. کور دې ودان.
کور ودان تاسو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو اوس هم په مو کې ابل رپورټه د ننګرهار په چاپیار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. نن څلورم ورځ چې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د حکومت دغه مخالفې ډلې په خپلو کې په جنگ اخته دي. خبریال زبی الله غازی پاکله رپورټ راکوي.
د ننګرهار چاپیار ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه څلورم ورځ ته غځېدلې او د ځایي اوسیدونکو خبره ده چې داعش ډلې د دې ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي. دا په ننګرهار کې د شینوارو ولسوالۍ نه راورسته د داعش او طالبانو په منځ کې ترخه جګړه ده چې یو بل ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د والی ویانته الله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې د دغه ډلو ترمنځ جنگ کې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبل ډیره ده.
یوولس طالبان وچل شوي دي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو نه کسان ټپیر شوي هم دي. په وچل شوو طالبانو کې د پلیهار لپاره د وسلوالو طالبانو نوم ول شوی، ولسوال عادل هم وچل شوی دی، پنځه دایش وسلوال هم وچل شوی دی.
چپلیار هغه ولسوالی ده چې ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و. ځایی اوسیدونکي وایي داعش ډلې د ولسوالۍ اکثره برخې نیولې او یوازې د کنډیباغ په نوم سیمه کې وسلوال طالبان مقاومت کوي خو حکومت په یو غاړم ډز نه کوي.
چپلری وایي چې په کټي ولسوالۍ د کنډیباغ هغه کې لږ پاتې دي ځکه هغه هغه سپین چې ماته په سفر راغلي د چپیا په منځ کې راوته او هغه ته خلک پاتې دي پورته راغله. حکومت بس هیڅ هم نه کوي، قرار پاتې دي.
دوی وایي له ډیرو سیمو کډې بار شوي او ولسي خلک په یو بد حالت کې ژوند کوي. د کندیباغ هغه سیمه ده چې داعش ډلې تر نیول وروسته دوه نور ولسوالۍ په چیراګام او خوګیانو تم پاسانه یو ختلې شي. د سیمې اوسیدونکو ویل چې د حکومت مخالفه دواړه غاړي پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډز کوي او دواړو ډلو ته پراخ جنگي اکمالات روان دي. خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وای په سیمه کې د ولسی خلکو ژوند خورا تریخ شوی دی. هغه وایي له حکومت د دې جګړې د ګټلو تمه ګرانه ده.
مناطقو کې چې داعش د طالبانو سره طالبان د داعش سره په جګړه کې ښکېل دي، د حکومت په لاس کې نه دی، هلته د دولت مخالفین نفوذ دی، دوی هغوی د خپل نفوذ نه په استفادې سره یو بل سره جګړې کوي او حقیقت هم دا دی چې دولت پکې د مداخلې توان هم نه لري هلته.
خو د ننګرهار د والی ویانته الله خوګیانی وایي د دواړو غاړو په منځ کې بل روانې جګړې ګټه اخلي او زر دچې د غلطه داعش او طالبان دواړه وزپی.
ولسی وګړو ته تر اوسه پورې کوم زیان نه دی رسېدلی، ولې تبعید چې د جګړې په سیمه کې به ملکی وګړو ته هم ستونزې پیدا کیږي. ولایتي اداره همدا اوس هم جناب والی صاحب او امنیت قمندان ملي امنیت رئیس همدا اوس هم ناست لري او په دې موضوع باندې خبرې کوي چې څنګه کولای شو موږ هغه سیمې کې دواړه وسلوالي مخالفې ډلې په بشپړ ډول وزپو او سیمه
که څه هم تر اوسه داعش ډلې وسلوالو طالبانو د دغه تازه جګړو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د ډیرو خلکو اندېښنه دا ده چې که په سیمه کې حکومت مداخله ونه کړي نو د دې جګړې زیان به تر ډیره ولسي خلک وګالي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د خځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وی هڅه کوي چې په افغانستان کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناکې لارې پیدا کړي. د دې ادارې استازي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لارې لپاره اړتیا ده چې د دې هیواد قوانین د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو سره پرتله شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
د خځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د قوانینو اصلاح باید د جنسیت له مخې پیاوړی شي. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جنسیت له مخې د قوانینو اصلاح تر نامه لاندې د میرمنو په وړاندې د شته ستونزو د حل په خاطر یو ورځنۍ غونډه رابللې وه. د غونډې ګډونوال په دې باور دي چې د نورو اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د قوانینو مقایسه کول دا ښیي چې په دغه هیواد کې د ښځو سره ډېر توپیري چلند کیږي. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو استازي شروټي د داسې هڅو خبر ورکوي چې په اساس به یې په افغانستان د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناکې لارې پیدا شي. د دې غونډې هدف د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي په مسایلو خبرې کول دي چې په دغه هیواد کې واقع کیږي. موږ په دې غونډه کې د مختلفو هیوادونو او افغانستان قوانین د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څېړو او د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو او ضروري اصلاحاتو خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو وزارت وروستی چمتو شوی راپور ښیي چې په 1940 کال کې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي 15,000 قضیه ثبت شوی چې دغه شمیره په هیواد کې د خزو سره د زور زیاتی د پیښو لوړیدل په ډاګه کوي. په همدې ډول د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو تازه راپور د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان خزو وضعیت ټکان ورکوونکی بولی، وایي چې په دغه موده کې د خزو سره د تاوتریخوالي قضیه ډېرې شوې دي. په دغه راپور کې راغلي چې په یاده موده کې یوازې د 200 ثبت شوي قضیه ښیي چې 300 کم عمره نجونه له کورونو تښتیدلي، څه د پاسه سل خزې د ناموسي وژنو ښکار شوي او 2600 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ونډه، بې سوادي، د ښځو سره د زور زیاتي کوونکو مجرمینو نه مجازات، د معافیت، د فرهنګ دوام، عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او صحرایي محکمې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو بنسټیزې ستونزې یادېږي. له دې ټولو سره د عدلیې وزارت وایي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره افغان حکومت لازم کارونه کړي دي. د دغې وزارت د جزا د قانون د برخې مسئول اشرف عظیمی په دې اړه وایي
وزارت عدلیه در ارتباط به رعایت
د وی د عدلیه وزارت د جنسیتی برابرۍ د رعایت په برخه کې ګټور پروګرامونه عملی کړي دي او تل یې هدف دا دی چې بیلابیل کنوانسیونونه او نور حقوقي اسناد رعایت او د هیواد د وګړو په تیره بیا د ښځو بشري حقونه ساتل شوي وي. بلخوا د حقوقي چارو کارپوه شهیلا فرید وړاندیز کوي چې د قوانینو د اصلاحي بنسټونو او ظرفیتونو پیاوړتیا، د قوانینو د تعدیل لپاره د عملی لارو چارو رامنځته کول او د قوانینو کمیټه کې د دوه خزینه غړو حضور کولی شي د جنسیتي برابرۍ لپاره ځینې اغیزمن کارونه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي کا متحده عربی امارات مهم او افغان لوبغاړو ته ویزې ورنی کی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوب په هندستان کې کوي. د بورډ اجرایی رئیس شفیق سانگزی د امریکا غږ آشنا لري خبریال جعفر هانت په مرکه کې ویل چې د هند کرکټ بورډ له چارواکو سره خبرې کړې او یوازې د لوبغاړي د ټاکلو پریکړه پاتې ده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 ورځې او دوه د شل اورونو سیالۍ د دسمبر په 15 نیټه پیلېږي او د جنوري په 10 ختمېږي. مرکه په ګډه اورو.
زمونږ لومړی هدف امارات متحده عربی ده، ځکه چې هلته تلویزیون شته ده. له ټن کرکټ سره مونږ قرارداد کړی ده، 15,000 ډالره به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره هغوی ته ورکوي تر څو د اوو سیالۍ مونږ په ژوندۍ بڼه تر سره کړو. خو متاسفانه هلته تر اوسه پورې د ویزو د نه ورکولو مشکل لا اوسه پورې شته ده په امارات متحده عربي هیواد کې، او دا مشکل د مونږ د سر نه اوښتی وایم. مونږ حکومت ته سپارلی ده او حکومت هم په دې هلو ځلو کې تر څو دا ستونزه هواره کړي، تر ریاست جمهوري دفتره پورې، تر وزارت خارجه پورې مونږ دا مشکل ورته وړاندې کړی ده. لا اوسه پورې لاره دې حل بالکل نه دراوته.
نو کوم سلام د سپاتې شنو بیا هم امارات ته ترجیح ورکوي هندستان ته لوبې نه اړوي؟
د منګه ته کچیر ته ویزه په د دوه ورځو کې راوځي دوه یا درې ورځو پر راوځي نو منګه بالکل امارات ته ځکه ترجیح ورکو سی الته ټین کرکټ سی دا یو نړیوال تلویزیون دی لغه نړیوال تلویزیون لار نه منګه د لوب نشرو او تقریبا په حدود 1.1 میلیون ډالر په دې سیریز باندې د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لګښت راځي خو موږ بیا هم باید مینوالو تند ماته کو همدارنګه نړۍ ته د افغانستان د کرکټ تصویر ورسو او ټین کرکټ په ټوله نړۍ کې تل کېږي او د لار نه بیا په داخلي چینل کې به هم موږ په افغانستان کې د سیالۍ سره نشرو
او کوون شي کبه هم په دوره د کویزي ونی شي
ورکو کوون شي موږ مجبورن هندستان ته راځو هندستان کې به دا سیالۍ کوو او هندستان کې ټین کرکټ د هندستان د کرکټ بورډ سره ستونزې لري او ټین کرکټ ته اجازه نه سه دوی دلته هغه و کې نشرات خپلو کې پروډکشن خپلو کې نو بیا به زمونږ هلې ځلې دا وي سی یو پروډکشن کمپنی دلته مونږه مقرره کو او هغه سه د لینک د سټلایټ لزرینا په افغانستان کې یو داخلي چینل تور کی
یعنی د هندستان د کرکټ بورډ سره د سه کوم خبره شوه ده چې ممکن په یوه هفته کې زمونږ ټیم راشي احيانا د کوم لوبغالي کوم میدان ورته ټاکل شوی دی
دوی موږ ته په کریټر نوېډا کې یو میدان راکړای د سپغه کې نن الحمدلله دی موږ د لسکلنو لوبډالر ورسېدل او سبا ته د زیمبابوي د لسکلنو لوبډالر راسیږي دوی به څلور ورځېنی سیریز تر سره کېدل تا بیا لغن او روسه به د افغانستان الف لوبډال او د زیمبابوي الف لوبډال به تر منځ لوبي راځي خدا کوم لوبغالی سره کړای بدبختانه دی آی سی سی له طرف نه دی فول ممبر میچو دی پر اپروو نه کړ سوړې وړې مشکلات پکې وو نو دی غل واج نه به موږ ته هندستان یو بل میدان را کوي سه هر میدان سه نو هغه کې به موږ سه د خپل د زیمبابوي سیریز تر سره
او
قدر مراو دیدون که جمهور رئیس غنیوی چه د استانبول په بهیر کې شامل هیوادونه دی د هغو عواملو د پیژندګلوی لپاره چې د سیمې ګډې ګټې ګواښي د سیمه ییزې همکاري د یو میکانیزم په سر موافقې ته ورسیږي ولې د آسیا زړه کانفرنس دا ځل تر نورو ورته کانفرنسونو مهم بلل کیږي د سیمه ییزې همکاري لپاره څه ډول میکانیزم پکار دی تر څو په سیمه کې ګډې ګټې ونه ګواښل شي قدر من اوریدونکو د خبر اترو گفتو شنود د نن ماخام د خبرونه د بحث موضوع هم داده موضوع تاسو په فیسبوک هم لیکل شوی ده اله چې خپل نظر او پوښتنې را سره شریک کړئ اوس هم په موخه د مهمو خبرونو لنډیسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د استانبول په بهیر کې شامل هیوادونه دي د هغو عواملو د پیژندګلوي لپاره چې د سیمې ګډې ګټې ګواښي د سیمه ایزو او ملي امنیتي ادارو سره په ګډه د پیژندګلوي پر یو میکانیزم باندې موافقې ته سره ورسیږي شاید په تیره یوه لسیزه کې دا د کندهار په هوایي ډګر باندې د طالبانو تر ټولو ستر او د خپل ډول لومړنی برید وي دا غبریت تیر ماخام پیل شوه دی د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو د ارقامو په اړه بیل بیل راپورونه ورکړل شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بریټ کې 10 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی د ننګرهار د چپرار په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته غځېدلې او د ځایي اوسیدونکو خبره ده چې داعش د ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي دا په ننګرهار کې د شینوارو له ولسوالۍ را وروسته د داعش او طالبانو په منځ کې ترخه جګړه ده چې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ په دې وینا باندې چې نور د امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ بشپړ بندیز ولګول شي په داخله او خارج کې خلکو ډیر سخت او جالب خبرګونونه خوده دي د سوری د مرکزی خار هم په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون لمخې پال شوې ده چې ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره شوی وو د روسي ولسمشر وی د هغه جټ الوتکې توربکس مندل دی چې د ترکیې له خوا وشتل شوی و او اوس د نړیوالو متخصصینو نه غواړي چې د هغه د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه لپاره راټول کړي مطالب او خبرونه هم دا و چې تاسو واوریدل پاراتون که تو شیبو که در دریخ پراونه در نالی در تازه خبرونو او رپوتون سر پیلیگی او ریدل مهی روی او رپسی را در خبر و اتر و گفت شند اخبرونه هم واوری چه در اسی از لحوادونو کنفرانس مهم و موضوعگانو تا زنگل شویده در فیسبوک پانه هم تاستا موضوع لیکل شویده کلی را چه خپل نظر او پختنی را سر در تلیفون شمیری او هم در رنگا در فیسبوک در طریق شریک تربیام الله مجید.